په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي چې د فساد پر ضد مبارزه ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي که نه، په ځواب کې وویل چې متحده ایالتونه د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ په نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کېږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمېر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وې. ښاغلی ویسټ نن پر ایکس شبکې یا افغاني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د خبرې پای ته رسېدلې دي. ښاغلی ویسټ د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی څخه له افغانانو سره په تېره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې. ویسټ وایي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړې او همداراز له هغو افغانانو سره یې ولیدل چې په افغانستان کې د ښځو نارینو جنوا او هلکانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. ویست په وروستیو ورځو کې قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفر کړی چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې نه ورکوي چې بیا افغانستان د ترهګرو ګروپ زاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنگتن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز وویل دا په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. پنړې کریم خضر موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان زایمن ماریا پخوانی برماونی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو ان او ډی سی په نوی راپور کې نن خبر شوې ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233000 هکتار زمکه کې کوکنار کرل شوې او سکال کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوې او په کم 10000 هکتار زمکه کې کوکنار انکرل شوې دي. خودی ادارې ویلی چې په میانمار کې وروستي درې کلونه د کوکنارو کارل پر لپسې زیات شوی. په جنوبی آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه نوي راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 33% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 20000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2000 لومړي کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړی واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې 0 ته رسېدلی و. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ 30 سرتېري په ډېره اسماعیل خان سیمه کې په یوه برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو او سیمه ییزو سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل برید په درابند سیمه کې شوی او مسؤلیت یې د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی دی. د درابند د پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځان وژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشو چې په نتیجه کې 30 سرتېري وژل شول. د درابند د پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال راډیو ته ویل پیکا هغه مهال وشو چې پوځیانو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي. درابند ډېرې اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لوی لار نه امن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. د پاکستان د موقت صدر زمان وارالحق کاکړ په ګډون د پاکستان ګڼو چارواکو ویلي چې اکثره وسله والې ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو د طالبانو حکومت دا دعوی رد کړي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو په اړه پر افغانستان نه اچوي. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترانګه کې هوایي حملې پیل کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلو چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس څخه دریزه ډله له منځه تلو ته نږدې شوې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د بشري چارو مسؤلې ادارې اندېښنه لري چې په دې کلابند سیمه کې ښایي ډېر ژر ناروغي او لوږه اوج ته ورسیږي. دوی پر اسرائیل پر اسرائیل د ډیپلوماټیک فشار غوښتنه کوي څو د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. او له 19 کلنو د کشرو کرکټ لوبډلو په آسیایي جام کې پاکستان نن له افغانستان لوبه وګټله. پاکستان د افغانستان لوبډلې ته د 304 منډو هدف ټاکلی و چې افغانستان په نه څلوېښتم اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 240 منډې وکړې. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې وابه ورچې د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحدو ایالاتونو ویلي چې د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. په دې اړه به پر راپور سربیره دغه راز د چارو له یو کتونکو سره وغږیږو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وایي په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون له بېلابېلو لورو سره د افغانانو د زده کړې، کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې ګټورې وې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 هیوادونو په قطار کې راوستل چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
ډوډۍ خو که ته وایمه باور به دې نشي، ولا کلم د سبار ډوډۍ هم خوړلې ده، دا کومه پخته ډوډۍ سبار کې کلم هغه هم خوړلې ده.
د ملګرو ملتونو بلې د جرمونو او مخدر موادو ضد ادارې بیا ویلي چې میانمار یا پخوانی برما له افغانستان څخه مخکې شوی او په نړۍ کې د مخدر موادو پر ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د پاکستان پټی رئیس اسماعیل خان سیمه کې د ننني برید له حاله مو هم خبره و چې د پاکستان پوز وای درویش سرتیری په دې برید کې وژل شوی. مسؤلیت د دې برید د پاکستان یوې نوې سخت دریزه ډلې اخیسته ده. د پاکستان د جهاد ډلې په نوم دا کومه ډله ده؟
دا ویل کیږي چې دا د تحریک طالبان پاکستان یو څنګه ده، خو تحریک طالبان پاکستان په خپل بیانونو کې تر اوسه پورې په واضحه دانه دي منلي چې دا د دی یو څنګه ده یا دی
تحریک جهاد پاکستان د نننی برید مسؤلیت اخیسته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. مخې په خبرونو کې مو واوریدل چې د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي کنه، په ځواب کې وویل متحده ایالاتونو د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ په نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې لمخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کیږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. په بیان کې راغلي دي چې رحماني او زوی د خپلو کمپنیو له لارې د فساد د تدارکاتو یو پیچلی سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لار لګیدلې دي. افغانستان په تیرو شلو کلونو کې چې په دې هیواد کې امریکا د بیا رغونې او د غراس پوځي هڅې مخته وړلې، یو د نړۍ د تر ټولو فاسد یا په فساد ککړو هیوادونو له ډلې شمیرل کېده. د غراس د فساد ضد ادارې هم په افغانستان کې ډېرې جوړې شوې وي، خو اکثرو خلکو په افغانستان کې له فساده ځورېدل. دا چې د امریکا متحده ایالات به د فساد په وړاندې مبارزه په افغانستان کې دیننه او بهر څه ډول مختیوسي او دا چې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشرې د فساد په خاطر باندې بندیزونه لګولي، دا به په ټوله کې پر د فساد په وړاندې مبارزه څه اغیز وکړي؟ د باور غورزنګ مشر او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد هم له امریکا سره وصل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. آزاد صاحب، لومړی دغه نوی بندیزونه چې د افغانستان د ولسي جرګې پر مشر، د پخوانی ولسي جرګې پر مشر د فساد په خاطر باندې لګول شوی، دا څه پیغام ورکوي؟
ګوري، متحده ایالاتونو لپاره چې کوم بندیزونه په ځانګړې توګه د هغه فسادونو اختلاس پاتله لګول کیږي چې د متحده ایالاتونو پیسې یا قراردادونه په افغانستان کې په ناسم ډول کارول شوي دي، په دې کې پراخ فساد شوی دی. هغه نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د دې نور اقتصادي فعالیتونه دي، لکه امیر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځینې پخوانی چارواکي چې په خورا ډېرې پیسې په تیرشله کومې کې پیدا کړې، پانګه جوړه کړه، هغه په نړۍ په ډېری هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د هغو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغېز کوي، فعالیتونه یې درېږي. په هغه نړیوالو بانکونو کې دغه سې خلکو یا دغه سې کمپنیو یا پانګوالو شتمنی پرته ده، هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي. همیشه هغه پیسې هغلته منجمد کیږي، هغه هلته بندیږي. تر دې وړاندې هم داسې څو څو ځله شوي دي د افریقا په ځینې مشرانو باندې په خاتم د امریکا لخوا داسې بندیزونه لګول شوي دي. حتی د منځني ختیځ پخواني په پاچاهانو لکه خامنه‌ای او دا او بخښین لکه د لبنان مشر او دا داخله چې مینوی یې سره یو پی سی په بشپړ توګه منجمد شو لاله او دا فریز په امریکا کې د دې د پیسې په فریز کې د څنګه د تجارتي بند فعالیتونه هم بندیږي او د دې سفرونو په اړه باندې لګیدل امریکا ته خوده یې نشي راتللی. دا یو
آزاد صاحب، دا خو درسته ده، اما د یو ډیره مشهور څیره و د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې رئیس څو کاله د ریاست دنده مخته وړې و، او امریکا هم په افغانستان کې د نظام جوړونې، د ادارو د جوړولو او د دیموکراسي ودې لپاره ډیره زیاته پنګونه وکړه په تیرو شلو کلونو کې. دا چې اوس دغه یو مهمه څیره په افغانستان کې په فساد تورن کیږي، په پراخ فساد، آیا دا د تیر جمهوری نظام یو ناکامي په ډاګه کوي؟
ګورې، د افغانستان د جمهوری نظام د تیر شل کلن نظام د سقوط د دغسې په یوه او دوه شپو د سقوط مسله چې راواخلو، د دې تر ټولو یو لوی لامل د افغانستان اداري فساد و. او دا په کلونو دا هر کال افغانه خپرېده په نړیواله کچه باندې افغانستان په دوم او درېمه په اول ځای کې راته. دا هیڅ نوې خبره نه ده، البته اوس دپاره چې دا یعنی دغه ټولې څېړنه وروسته یو اعلان کیږي او له بده مرغه دغه اعلان هم تدبیر ډېر بریده پورې د هغه فسادونو په هکله څېړنې دي چې د امریکایي قراردادونو په قراردادونو کې فسادونه شوي دي. هغه چې د افغانستان د جمهوري دولت په منځ کې کوم فسادونه شوي دي چې شخصا ما یې کره اسناد او شواهدو په اساس باندې خپل نوي چاپ شوي کتاب تریزن او خیانت کې د یو اشخاصو نمونه او اسناد ذکر کړي. هغه اوس هم دلته په امریکا کې وشي، امریکن سیټیزنز دي. نو داسې فساد خو دس ډېر دی، په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان پخوانی جمهوري دولت نظام د لنګېدو یو تر ټولو لوی سبب اداري فساد و او نوي سلن چارواکي په شکل و.
څه فکر کوي چې اوس چې دغه یو مهمه څیره امریکا د بندیزونو په فهرست کې شاملوي د فساد په خاطر باندې، فکر کوي چې له دې وروسته به دوی د افغانستان د پخواني جمهوري نظام دغه نور څیرې هم چې اوس رابربندیږي چې دوی په دې تیرو شلو کلونو کې څومره شتمنی خپل کړی ده او څومره ماڼۍ ملکیتونه او جایدادونه لري، آیا نور به هم په فساد کې غشي تورن شي؟
زه ډاډ یم چې دې کار د فساد څېړلو د پاره د امریکا لیدارو د لخوا د اداري فساد په افغانستان کې سوې کال افغانستان د نننه د افغانستان دولت منځ کې سوې یو کومه کې قراردادونه لا سوې د دې 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 د د پرانستله دلته ما مخکې یادونه وکړه چې داسې خلک شته چې په متحده ایالاتونو کې د امریکا سټیزن دي د افغانستان په دارو کې په سلګونه میلیونه ډالرو اختلاس کړی فساد یې کړی دی دلته راوړي په ټیکساس او په فلوریډا او دې ځای کې په هوټۍ په اخیستې دي دلته ورته اوسي او هغه اسناد یې حتی ما نړیواله جزایي محکمې ته وړاندې کړي دي کتابونه کې هم لیکلي دي دا لاره پرانستل شوه د نورو ډېرو خلکو د ډېرو کسانو چې هغه د افغانستان د دولت په سر کې وو مهمو ځایونو کې وو او ډېر پراخ فساد یې کړی دی. هغه د امریکانو د عینکو نه پټېږي په هېڅ د دوی د متحده ایالاتونو یو سنت د کانګرس د امضا نه وځي او افغانستان یا عراق دې ځای کې مصرف شوي دي دغه یو سنت د دوی سره ستا دی ستا زه ډاډه یم چې د نورو ډېرو زیاتو افغان افغاني چارواکو د فساد دوسیې څېړلو پیل شي.
ډیره مننه د سیاسي چارو شننکه او د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون استاد او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ وای په دغه حقیقي قطري چارواکو په ګډون لبیلا بیلو لورو سره د افغانانو د زده کړو کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبري اترې کړې. توماس ویسټ په خپل اکسپاند اباسونه کې وربللې دي هغه قطري چارواکو څخه له افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی لملاتړ هم مننه کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازي وایي په دوحه کې لبیالا بیلولوریو سره د افغانستان په اړه خبري پای ته رسیدلې. توماس ویسټ نن په خپل اکسپانډری کلی د خبري چې د افغانانو د زده کړو کډوالۍ او د بشري مرستو په اړه وی غټوري. د خغلی ویسټ لقوله د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد الخلیفي سره خبرو کې له افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی لملاتړه مننه هم کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي د حمل کلی چې د افغان کډوالو او افغانانو سره د بشري مرستو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین گریفیتس د جرمني د اقتصادي پراختیا او همکاریو له چارواکي نینس آنن د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له استازي طارق محمود او د یونا مالم رسال مارک پوتزل سره خبري اترې کړې. وست د زده کړو کار او د خوځو د مشارکت په اړه د یو شمېر افغانانو سره د لیدونو او خبرو اترو خبر هم ورکړل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې یو شمېر هیوادونو پاکستان، متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته په سفر راوتلی وای له مهمو شریکانو سره په ګډو امنیتي ګټو د کډوالو خوندیتوب او بیا مشتیدنی بشري اړتیاو بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. هغه قطر ته سفر وړاندې پاکستان ته تللی او د خپل سفر په پای کې ویلی وو اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ له لوی درستی زاسم منیر د بهرنیو چارو موقت وزیر عباس جیلانی او یو شمېر نورو چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه مهمې او ګټوري خبرې کړې. د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د خوندیتوب بحث داسې مال د خغلی ویسټ د لیدونو د اجنډا په سر کې دی چې پاکستان لا هم په ساړی ژمي کې د دوی د ستنولو بهیر نه دی درول. حخوا افغانستان ته راستان شوی افغان کډوال وای بي برخليکا او سړ هوا کې بیل کومي سرپنا ژوند تیروي. ننګر هار ته راستون شوی شاولي
نو دغه حکومت خواسته د خوار اسلامي امارات ته محمد چرته منته سرپنا جوړ کی ماشومان د مکتب را ته جوړ کی خبر مته کار ته نه برابر کی دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خور کې لړلې پړلې د خبر خپل مالونه جدادونه سم نه لپاتې دي.
یو بل راستون شوی اکبر بیا وای دومره ځای اعلان لري چې شپه کې سبا کړی
څه پیسې ټولې پاتې شو قرضونه وا دا غلطه پیرل چاینه لرم او دا پیغام لرم سرپنا نه لرم عدالت چې موږ پکې واړو.
راپورونو پر بنسټ ورستیو میاشتو کې نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته راستن شوی. سرپنا بیرنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستو تارتیا او روغتي ستونزې له هغه لویو ننګونو دي چې راستن شوی ډیر شمیر کډوال ورسره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د پاکستان پوسټ ایت کړي چې په خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د وسلوالو په بریټ کې دروشت پوزیان وژل شوی او څلور د شنو ټپيان دي. سیمې چارواکو نن سهار وویل په درابن سیمه کې د پاکستان د پوسټ پر سرتیرو لومړی ځان وژون کې 14 وشو او ورپسې وسلوال بریټ وشو. نو جزئیات له احمد تکلاورو.
د پاکستان پوز وای چې پر سرتیرو نن سهار وختي د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې بریډ وشو. ل جنوري میاشتې راځي د پاکستان پر پوز تر ټولو خنړی حمله ده. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې نن سهار وختي لمړی وسلوالو په چاودیدونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانه ته دننه کړ او وایلو زاو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې له چاودنې وروسته شپږ تنه وسلوال تانه ته ننوتل او د څلورو ساعتونو لپاره یې نښته وکړه. په بیان کې راغلی دي چې په چاودنه کې د تانه د ودانۍ یو برخه هم نړېدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو له دې تانه څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې په نښته کې شپږ وړه بریدګر هم وشل شوي دي. پوځ په یو جلا بیان کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د وویشتنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته وویل پیکه هغه مهال وشو چې پوز د استخباراتي معلوماتو لتر لاسه کول ورسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سیمه د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قول راپور ورکوي چې نو موړی وای د درابند پولیسو په تانه کې لڅ مودې رئیس د پاکستان بیلابل پوځي ځواکونه دیرو او هلته د سیمه ایزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لوی لاره او نا امنه جنوبي وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوي د حمله غندلې ده او ویلي دي چې د حمله به پاکستانی امنیتي ځواکونه کمزوري نه کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلواله ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګومان کیږي چې دا ډله به د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوی. د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویلي دي چې ډیری وسلواله ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب، نور د امن امنیو پیښو ته په پام آیا دا لوی برید او مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یې ویل اخیستی، دا کومه ډله ده؟
بالکل، حتما. لکه څنګه چې ریپورت کې دا خبر وشو او تاسو هم وې، دا یو لوی یو ستر برید دی. بلکې زه به دا ویم چې سو پوری چې د پاکستان د پوز تعلق دی، نو په پوز باندې په دې نږدې څو کلونو کې څومره چې دي تلفات شوي دي، دا تر ټولو لوی برید ویل کیږي. چې دې ځکه چې تر دا وخت معلوماتو تر مخه د پوز درویش د پاکستان د پوز عسکر چې دي دا په دې کې وژل شوي دي. دا سیمه دا سیده چې دا د پاکستان د جنوبی یا سویلی وزیرستان سره پوله لري او تاسو کو ګورین تحریک طالبان پاکستان زیاتره عملیات چي دي غم په دغه سیمو کې کیږي. نو دلته وخت په وخت باندې دا قسمه بریدونه کیږي. خدا تر ټولو لوی بریده سمو د مخ کې د ډیر اسماعیل خان جیل باندې هم ورته یو حمله شوی و.
مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیسته، دا ډله نوې ډله ده آیا ټي جی پی د ټي ټي پی کوم څنګه ده یا لغې بیل شوې ده یا وسلوال هغه شوی یا په دې نوم نوې را څرګند شوی؟
دې ډلې متعلق چې کوم خبرې کیږي نو هغه دا دي چې دا ویل کیږي چې دا د تحریک طالبان پاکستان یو څنګه ده. خو تحریک طالبان پاکستان په خپل بیانونو کې تر اوسه پورې په واضح دانه دي منلي چې دا د دې یو څنګه ده یا دی دغه ډله په خپل باندې ځان ته یو ویان لري، یو ترجمان لري او هغه بیانونه جاری کوي. تاسو چې سو پورې وي چې دا نوې ډله ده، هاو دا نوې ډله په دې لحاظ سره نه ده چې کنی دا نن یا سبا یا میاشت یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې راغلي. دا ډله ډېره یو څو کاله مخکې د دې نوم را برسېره شوی و. بیا په بلوچستان کې
دومره لویې حمله کړې و مخکې،
دومره لویې حملې دي په دې پیمانه باندې دومره لویې حملې کله نه دي کړې. یو دوه داسې شوي دي چې دا غي مسولیت دی منلې دي خو بډیر شمیر کې نه دي شوي.
مخکې داس ډول حمله چې شوي دي پاکستانی چارواکو تر ډیره افغان طالبان ګرام بللې دي، تر اوسه پورې څه ویل شوي دي د حملې په ارتباط یا دغه تور پر افغان طالبانو اچول شوی کنه؟
د کله نه چې افغان طالبانو په کابل باندې قبضه کړی دا نو د هغه وخت نه چې پاکستان کې ورسره بریدونه سیوا شوي دي د تحریک طالبان پاکستان. او په اول سر کې خو پاکستان حکومت او چارواکي په دې باندې خاموش، وخت په وخت بدی د افغان طالبانو طرف ته غوتنی و چې الته تحریک طالبان کسان الته موجود دي او د اغه زینه په دی باندې حمله کوي. لدی وړاندې هم پرون انوار الحق کاکړ د پاکستان چکم نگران وزیر اعظم دی اغه هم یو بیان ورکړی پاغي کې صرف د دوی دي چې مونږ خبره ترې نه کوو خو په دغه بیان کې دی د افغان طالبانو طرف ته غوتنی نه دی نیولې یعنی د دې اوسنی حمله نه پس تر څو پر داس خبر اندره خو لدین مخ کې یعنی سمو د کیږي دوه درې میاشتې کیږي چې پاکستان خپل بیانونه ډیر توند کړی دی د افغان طالبانو په ځد.
بلې مننه د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو
له خبرونو ور اخوا.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د 350 وادونو په قطار کې راوستي چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ادارې د غرض د بودیجې د کمښت له کبله ویلي چې پر روان کال کې ملیونونو افغانانو سره مرستې نه دي شوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په خپل تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې یاد کړی چې خلک پکې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې راپور چې د دسمبر میاشتې په 11 نیټه خپور شوی پکې راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د 350 هیوادونو 250 میلیونه وګړو په 2023 کال کې د خوړو خوندیتوب نه درلود. په راپور کې په 2023 کال کې مرستو ته اړتیا ډېره بلل شوې او لاملونه یې هم وسلوالې نښتې اقتصادي ټکانونه اقلیمی بدلونونه بیوزلی او نابرابري خودل شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي لدې عمله چې د کرنې په برخه کې بیړنې مرستې کمی شوې سخت لوګه هم په ډېرې دوده. اف ای او ویلي دي د بودیجې د کمښت لامل په 2023 کال کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له میلیونونو وګړو سره مرستې نه دي شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې همداشان ویلي چې د 2023 کال لپاره 1.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې له 340 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي ناوړه اقتصادي شرایطو ځپلي او سره لدې چې کار نه ورته پیدا کیږي مرستې هم نه ورسره کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ایمل چې کباړ راټولوي او لدې لارې د ورځې له 530 افغانیو ګټي وایي په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخکې وړي. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
ډوډۍ خو کته وایم باور بدین نشي ولا کلم د کباړ ډوډۍ خوړلې ده. دا کوم پسته ډوډۍ کباړ کی کله مغم خوړلې ده کله بو سره خورو کله ناجازه خبره مونږ خپل مونږ په اصطلاح په پښتو کې وته مونږ پیاوړی شو کو تاسو وی کله دا برابر کو کله غوړی نه کله کې سره وخرو هغه وخت څنګه دی دا بس کین تاسو
یې ملوای پر وان کال کې هیڅ بنسټ او موسسې مرستنه د ور سره کړي او سره لدی چې مخ کې لخپلوانو پیسې پور کولې چې خپل لمړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي خو اوس څوک پور هم نه ورکوي. د کابل اوسیدونکو محمد هم ازادي رادیو ته وویل چې په وچ ډوډۍ پسې حیران دی.
خلک دسی په بد وضعیت کې دي دسی بد حالات کې دي چې خپل وچ ډوډۍ پسې حیران دي. اول ز په خپل انده په بد وضعیت کې ما
د طالبانو له واکمنې دوه وروسته غنو نړیوالو ادارو په خپل راپورونو کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې والو برخه وګړي د خوړو د کمښت لامل لالوګي خورځواکي او حتی مرګ سره مخ دي. د روان کال د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوال ورځ په مناسبت د خوړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی هم ویلی وو 15 میلیون افغانان په دینه پوهیږي چې خپل خوړو لکم ځای څخه تر لاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د موندنو لمخې چې باندې 9 میلیون افغانانو په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په جبري استلو سره په دې شمیر کې لا زیاتوالی راغلی.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د 350 وادونو په قطار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه درلود. دغه راز بلې د ملګرو ملتونو په نړۍ کې البته د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو ان او ډی سی هم په نوي راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان زایمن ماریا پخوانی برمانی ولید. د غیداري په نوی راپور کې چې نن خبر شوې ویلي په افغانستان کې چې تیر 2023 کال په 233000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سکل کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په کم 10000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. خو د اداري ویلي چې په میانمار کې ورسته 3 کلونو د کوکنارو کار پر لپسې زیات شوی. په جنوبي اسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 3 سلنه زیات شوی او 2023 کال 13% نور هم زیات شوی او په 1000 هکتار ازمکه کې کوک نار کړل شوی دی. دغه راپور لمخې له 2002 کال رئیس د لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپور لمخې د 2021 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړی واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود، په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې صفر ته رسېدلی. خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره ډېری هغه بزګر چې مخکې به یې په خپلو ځمکو کوکنار کرله، اوس له دې کر څخه منع شوي، وایي چې د بدیل معیشت په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. د یو شمېر بزګرو څرګندونې به واورو او په همدې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسېږي.
یو سړی د نن ور خلک ستانه بلې واخوا چې دوی ارسامر وکړي، هغه به وړې چاره نه لري. وایي که موږ ټول چې ماښام ډوډۍ نه خورو نه خورو نو بارا څوک مجبورې راغه ته ده.
راغلی وایي دا خدای پر واجه دغه را پرېږدي. دغه ما بېخي خواري پکښلې ده، په پورو په دارو په خواري سړی دا به شي سیراته دا سرای. زه هیڅ نه لرم د خواري شي. هغه دوی باره ولیا جاڼې